احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیره شپه په خپله خپاره کړې پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکي اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وخندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راست د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووزي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بل لار نه دورته پریشي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی او افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کی همداسې د موقف ته درناوی کیږي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رارسېدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانجه
غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې.
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړه نه غواړي او غوښتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایل نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاگر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاگر په خوندۍ پټنځای بدل شوې ده. د په خبره قرار راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلیوی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاگر شتون ردوي، لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهاني نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکرات په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبان پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
افغانستان کې پس لدنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کوم ژمنې کړي دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګان نکړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپل تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپل جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لراتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چیرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بل اړخه که چیرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژمن دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کارو کې القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، او له ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول، او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو له مشروع لارې یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغو کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو، خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کارو کې تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره د خبرې وکړي، او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغه وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او برېټانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لږ پژم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د کابل لنیول ورسته لښ پښم ټولګي پورته جنوز د کون کوته وویل چې تر بلې خبرتیا پورې شوانځي ته لاړ نه شي. ورسته وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعدې عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د هغوی په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څلو پاک اوبو رسولو پایپ غځونې پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالي لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څلو پاک اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولا مولوی احسان الله موحد آزادی راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټیوی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monument, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به واوري چې په کندهار کې د کندهار په شهر کې بزنګړي ډول د نیالګي او د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي پر رسیدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کوي. خوس اوکراین ته مخه کو د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د ستر مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان ګریف پنهه شوې دي. ګریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکارو. لبل خو بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقيقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لورته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهخه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو لغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشي زیورسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکي خبرې په غور واوریدي. د سیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرست لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالتی پولش څه توچ
لدی چې له پروند ملګر ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم ول اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور څلوېش هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته د شنورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې په همدغه شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللی دی. هلته درې ټیسټ لوبې وکړې. لومړی او دوهمه مساوي شوه او درېمه نن پای ته ورسېدله چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټ واخیسته او د استرالیا کپتان کامنز د پاکستان وروستي لوبغاړي هم وسوسه او درې وکټې پرې میچ کې واخیستلې. لدې سره د ټیسټ لوبو دغه لړۍ پای ته ورسېده او استرالیا وروسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکاره
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوی او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسع همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوا وسیدونکو چې د نیالګوی د پلورولو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچیا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخته چې ډیر فائدہ لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل دی وا د سمسورچیا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د ډیرانه مچ د ګلانو شوق سره ګلان میرانی ول د لپاره د نمایش نو وخت ګلانو د باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درختی شې د ګلان شې.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکو سید احمد وایي په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانجه تا خلګی ژي د انارو باغونه ژي او دا دغه دی او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل کراچي څخه راکلل د ډبل ډلیټ ګلاب ته وای د نور پاکستاني ګلاب د ټوله د هغه ځای څخه راکلل. هم اوس ډیر د په جلال آباد کو نړ په دوه ځای کې خو په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسري پر لیکري د ګلخانه اشنه خوند لري کار خپل جوړي خپل آماده کوي خپل ګراني واده پاره چې شي آماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زر نیالګي کښنول کیږي خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګي زیاته برخه لمنځه ځي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرناړي نه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نو تر کې نو تر سیږي یا د عوام د کمزوري په خاطر. په دې باندې اکثر وخت چې کوم نیالګي کښې شول چې هغه بیرته وچیږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنی په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږکال په دغه ولایت کې د شپږوي زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږکال په پام کې لري چې شپږوي زره اتره کمه نهلان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډیره حده ترسره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ سلویشت په اله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر دکاندارانو او کسبکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
مونږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې مونږ صرافۍ ته وړو صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو مونږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
مخکې به پیسې مثلا شپږو میاشتو کې دا یو دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. دا شپږ میاشتې کېږي پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کاره وتې دي پیسې، او بل اوس کارم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی، او دلته چې بیا مونږ پیسې زړې واخلو هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی مونږ بیرته په 1000 روپیو کې 100 روپۍ امتیاز وړي، نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي، تر څو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. 40 کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي، او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي حسیب الله ازادۍ روډیو ته وویل
افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو، هلته په 1,00,000 افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي، او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوي دي، او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده، او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي، او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي، او زیاتوي چې له امله یې 10, 40, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځونو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی، او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشران سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې به کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سرپۍ اخیستل، یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و، ډاکتر و، د نسوار خرڅوونکي و، سبزي خرڅوونکي و، هګۍ خرڅوونکي سه دوی سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا زه بولي چا پسه بولي، پر هغو باندې هم 10-10 افغانۍ اخلي. که څوک خرڅ یې که نه څه خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي، تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي، د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو سلامونه امنیت کړي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبان دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تیر حکومتونو کې چې کار کړی د افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی پښتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاسر او دا اربېدلې دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدي هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته به دا واورئ چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمېر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پرېکړې سخت نهیلې کړي او خوابدې کړي دي. بل لور ته د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدراعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې واوسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر شمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ اوو سترو صنعتي هېوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د فلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوی کو مشمان مکاتب ته مدارس ته راجلب
د سیمه اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالۍ خوختي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکو په خاطر خونځیو کې داخل کړي د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو مالیار وایي
په دې خاطر راغلي د لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا دا خپل ټورنمنت جوړ شوی زیات شمیر سیالبین هم راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره ستاسو ټورنمنت لپاره راوځي
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکوونکي بولي شکایت کړی چې له میاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوي. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریښي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه د هله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی ما چارې دی چې سم جاهد سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اختر او د روزې په مبارک او ورځ پرې د دغه موشساتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د مالف مامورین دې 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 د ملازمین نو د د خدیر هله کو دی یو مجاهد سړی مر شاورونو خلاص دې چې پات کی او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ و سلام.
السلام علیکم. د جمع خان د فلم په اړه تناوی ول تعریف کوم دې چې تاسو ته ما کوي دا کله یي نسب اداره یا د تر سلی په اداره چې تاسو وایي چې معنا دا ونه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې موسسې دی کومه دی د ولس سره د ملت سره په سلوک کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسا تنګه نه وي په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وو هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دی راغلی او داسې خوار او غریب در بدره خلک پکښې شته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښیم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړی یم هر میاشت هم دغسې اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه لس زره نور قرضداره کېږم او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثره هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته دا ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سرحد سیاسی پتہ ماسک محل رم چې زما پیغام څلور ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د امارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه د ژېره شروع شو موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل فل کېدو وړو په میراث کښې راکړو صادقان عمر داله په هغه زنګ راواول، دا جمع نیمی کله نه راغلی، دا د دلی څخه موږ باسم د خدای تنا زما راغ د نورو مقامات ورسوي، دا زاړه معمولو په یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو، را ته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې کړي ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ او سخي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مو کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو سمو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحق کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوي، په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخ وړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام سمه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه، خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی علم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشینۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خپرونه چارواکو او مسؤولانو اوریدلی وي او ستاسو دغو شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی لمریز کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا و میاشتې تیرې شوې دي، د نوې لمریز کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال و او افغانستان دپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډیره ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې وسو کولای چې افغانستان له جنگ راووزي، دا یو ډیره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوشي ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همدارز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار ورو.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبت